درنو اوریدونکو السلام علیکم دا زری رادیو د خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هر کله کوم د خبرونې د تاهر روشان په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلو د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وای ایران په تیرو درو میاشتو کې شاوخوا 1,900,000 افغان کډوال ایستلی دي. دغه وزارت نن چهارشنبه په کابل کې د یو کلنو بریاو په ناست کې ویلي په روان کال کې نږدې 9,000 افغان کډوال افغانستان ته راستنه کړل شوي دي. وړاندې راغلي چې ترکیه هم 15,140 افغان کډوال له خپلې خاورې ایستلي دي. د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو په ګډون جرمني هم سږ کال 10,000 افغانان له خپلو هیوادونو ایستلي دي. د ملګرو ملتو ادارو ویلي افغانستان ته د دغو کډوالو ستنېدا به په دې هیواد کې روان بشري بحران لا پسې ژور کړي. د خیبر پښتونخوا په باجوړ کې د پاکستان د پوسټ پر ضد لوی لاریونونه پیل شوي دي. د راپورونو له مخې زرګونه کسان چې د باجوړ په عمري چوک راټول شوي چې د ښځو په ګډون ماشومان سیاسي مشان او د بشري حقونو فعالان هم ورغلي دي. لاریون کوونکي د پاکستان د پوسټ لخوا د پیل شویو عملیاتو د درېدو غوښتنه کوي. د پاکستان پوسټ په سیمه کې د دوی په وینا د ترهګرو د لمنځه وړلو په مخه عملیات پیل کړی دي. د پوز د عملیاتو په پایله کې په زرګونه کورنۍ د مینو پرښودو ته اړ ایستل شوي دي. باجوړ د خیبر پښتونخوا هغه سیمه ده چې امنیتي وضعیت پکې ښه نه دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداری ورکړی چې که مسکو په لسو ورځو کې د اوکراین د جګړې په پای ته رسولو کې پرمختګ ونه کړي نو ګمرکي تعرفې به نوری هم زیات کړي. ترامپ د سه شنبه په ورځ له بریتانیا څخه واشنگتن ته په لاره کې په الوتکه کې خبري اعلانو ته وویل. هغه د تیلو په بازار یا بیو باندې د روسیې د بندیزونو د احتمالي اغیزو په اړه اندېښنه نه لري. د وویل امریکا به د هر ډول اغیزو د جبران لپاره د خپلو تیلو تولید زیات کړي. له دریو کلونو څخه ډیر وخت کیږي چې روسیې پر اوکراین عملیاتو ته دوام ورکړی دی. ترامپ د خپل 2024 کال د انتخاباتي کمپاین په لړ کې ژمنه کړې وه چې جګړه به ژر پای ته ورسوي، خو په وروستیو اونیو کې په خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین نیوکې کړې او ویلي دي چې له هغه څخه مایوسه دی او مسکو ته د شخړې د پای ته رسیدو لپاره 50 ورځې ضرب العجل ورکړی و. خو ترامپ د دوشنبه په ورځ د ضرب العجل له سو تر 200 ورځو ته رالنډ کړ. د استرالیا حکومت یو نوی قانون اعلان کړی چې لمخې د روان کال له دسمبر وروسته له 16 کلونو کم عمر ماشومان نشي کولی په یوټیوب کې اکاونټ ولري. په استرالیا کې د قانون لمخې ماشومان د فیسبوک، انستاګرام او ټیک ټاک اکاونټونو د جوړولو اجازه نه لري. یوټیوب مخکې له دې قانونه مستثنا و. دغه قانون مخه له ټولنیزو او رواني فشارونو د ماشومانو خوندي کول دي. د استرالیا حکومت وایي له دې قانونه د سرغړونې په صورت کې شرکتونه 50 میلیونه استرالیایي ډالره جریمه کیږي. او د کرکټ په شپږیزه لیګ کې نن دوی لوبې کیږي. لومړی لوبه د امون هنګانو او بند امیر شامارانو لوبډلو ترمنځ و چې امون هنګانو د یوې وکټې په زیان بند امیر لوبډلې ته ماتې ورکړه. په نننې لوبه کې د امون هنګانو پیلیز توپ وهونکی نور رحمان و چې چټکه سلیزه یې په خپل نوم کړه. هغه په 40 توپونه 100 منډې جوړې کړې. دوهمه لوبه د سپین غر پرانګانو او بوس ساتونکو ترمنځ ده. زمو شخل آزادی رادیو اوري. د ملګرو ملتو د شزو څنګهوای افغان شزي د حقونو په برخه کې له سختو شرایطو سره مخامخ دي. د شزو افغان فعالان هم وایي
د شزو لپاره جوړ سوي ډیر بنسټونه یا خو ترل سوي یا فعالیتونه ډیر محدود سوي دي.
د انساني قاچاق ځینې قربانیان د خپلو لیدلو سختیو یادونه کوي. په دې اړه پر مفصل راپور سربیره به واوري چې نن د ملګرتوب نړیواله ورځ ده. یو تن د خپل مرګرتو پاړه وای
فاميلي تاګ راتګ لرلو په هر غم خاده کې به شریکو ککومه خاص ورځ بو یعنی وساکي بو یا اختر بو.
امریکا د القاعده د یمن د مشر په اړه د معلوماتو لپاره جایزه وټاکله.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د شزو څنګه وایي چې افغانستان د شزو د حقونو په برخه کې د نړۍ له سختو ناورینونو سره مخامخ واد دی. د ادارې د خپل 15 کلن ماموریت د کالیزی په مناسبت په یو راپور کې ویلي چې په دې هیواد کې واکمنو طالبانو پر شزو د محدودیتونو لپاره لشتر لشه اتیا فرمانونه صادر کړي دي. یو شمېر مېرمنې او د شزو د حقونو فعالان هم وایي په تیرو څلورو کلونو کې افغان مېرمنو سخت کړهونه غالل دي. د دې موضوع تفصیل واوري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لوري پر خزو لګول شوی بیلابیل محدودیتونه ورستر بل پراخي کې د ملګرو ملتونو د خزو څانګي یو ان وومن ویلي افغانستان په نړۍ کې د خزو د حقونو په برخه کې لسخت او بحرانونو سره مخ هغه هواد دي چې دوی لپاره د برابر فرصتونو مبارزه پکې ورستر بل سختيږي. دغه ادارې د خپل 15 کلن ماموریت د کلیزی په مناسبت په راپور کې ویلي چې په دې هیواد کې واکمنو طالبانو پر خزو د محدودیتونو لپاره لږ تر لږه اتیا فرمانونه صادر کړي دي. په دې راپور کې چې سه شنبه د جولای په 9 مخبور شوی راغلی افغانستان په نړۍ کې له یمن وروسته دوهم هیواد دی چې د جنسیتي توپیر لوړه کچه پکې موجوده ده. یو ان وومن ویلي اوس مهال د نړۍ له هرو لسو خزو نجونو یوه یې په خورا بېوزلۍ کې ژوند کوي او که چیرې دا وضعیت همداسې دوام وکړي نو نړۍ به د راتلونکو 130 کلونو پورې هم له خزو سره اقتصادي نابرابري پای ته ونه رسوي. د دغه ادارې په راپور کې دا هم راغلي چې په تیر یوه لسیزه کې د جګړو سره نږدې سیمو کې د هغو خزو شمیر دوه چنده شوی چې د جنسیت پر بنسټ له لوږې خوارځواکۍ د خوړو نه خوندیتوب او تاوتریخوالي له لوړو خطرونو سره مخ کیږي. په ورته وخت کې یو شمیر مېرمنې او د خزو د حقونو فعالان هم وایي په تیرو څلورو کلونو کې افغان مېرمنو سخت کړهونه ګاللي. په کابل کې و مېرمن چې نغواړي په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
پیش از 3 کې زنانو د خپل
لګري کال زیات وشول چې د زده کړو او کار په ګډون افغان مېرمنې له لومړنیو حقونو او نو عمومي ژوند به برخې دي. د بشري حقوقو دغه کار نفس د میلیونونو انسانانو ژوند له کړاو او د افغانستان راتلونکي له خطر سره مخ کړی دی.
ټولنیز مواجه سخت است.
د خزو د حقونو یو شمیر فعالان هم د افغان مېرمنو د وسنی وضعیت په اړه اندېښنه لري او غوښتنه کوي چې نړیواله ټولنه دې پر طالبانو عملی فشارونه زیات کړي. د خزو د حقونو فعالې وګمې توخی ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال طالبانو نه یوازې پر خزو سخت محدودیتونه لګولي بلکې د خزو د غږ د اورېدو ځایونه هم تړلې دي.
د طالبانو د بیا واکمنۍ څخه وروسته په افغانستان کې د شوز د حقوقو وضعیت خورا خراب شوی دی. د شوز لپاره جوړ شوی ډیر بنسټونه یا خو ترل سیوی یا فعالیتونه ډیر محدود شوی دي. د فزیکی، رواني او جنسیتي تاوتریخوالي کچه لوړه شوی. شوز اوس نه یوازې د ټولنیز او حقوقي ملاتړ له نشټوالي سره مخ دی بلکې د تاوتریخوالي د راپور ورکولو په صورت کې له جدي ګواښونو سره هم مخ دی.
د خزو د حقونو بل فعال ترنم سیدی وای
4 تمام است که این گروه
څلور کاله کېږي چې د غډلې یعنی طالبانو خزې په خپل کورونو کې زندانی کړې دي او هر ورځ موږ په افغانستان کې پر خزو او نارینه وو د یو نوي ظلم شاهدان یو. جبري کډوالۍ، فقر او بیکاری زیاته شوې او زندانونه له بې ګناه انسانانو ډک شوې دي او په دې وروستیو ورځو کې موږ ګورو چې طالبان د کابل په بیلابیلو سیمو کې د بې حجابې په پلمه خزې او نجونې نیسي او په نامعلوم لوري وړي.
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د یو ان وومن د تازه بیان په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی خو وړاندې تر دې په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د شریعت لمخې د خزو حقونه تامین کړي. داسې مهال چې له 2021 کال رئیس واک ته تر رسیدو وروسته د ګڼو نورو محدودیتونو په شمول دوی لشپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په وړاندې د زده کړو دروازې تړلې او د غرازي دوی په ډېرې دولتي او نا دولتي ادارو کې لکار کول هم راګرځولې دي.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي او کتل ته چیرې زمر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ په شنو ته باید جوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خو نه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
کچیر یو انجلی تعلیم ورسته سوال شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له 2 بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
نن د جولای دیر شمه د ملګرتیا نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 2011 کال کې د ملګرو ملتونو لخوا د خلکو هیوادونو او بیلابیلو فرهنګونو ترمنځ د ملګرتیا او د پراختیا په هدف نومول شوې ده. افغانان د ملګرتیا خلک دي، که څه هم د څو لسیزو جګړو، کډوالۍ، بېوزلۍ د نورو برخو په شان ملګرتیاوي هم اغېزمن کړي، خو کیسې پاتې دي او د دې دود د ژوندي پاتې کېدو لپاره لکه فولکلور له یو نسل بل ته انتقالي شي. نن د دې ورځې په مناسبت د افغان سیک شاعر او لیکوال دیا سنگ انجان له خولې د ده د شخصي او کورنیو ملګرتیاو څو کیسې اورو.
افغان سیک شاعر دیا سنگ انجان سره ډیری افغانان بلد دي. نن سبا نوې ډیلی کې دی. د د کور او کار ځای د ډیری مسافرو افغانانو په ځانګړي ډول فرهنګیانو دمځای دی. شنې ترخې چای او د خوږې کیسې او خاطرې د هر ستړي د زړه ارمان وي. نن د جولای دیشمه د ملګرتیا نړیواله ورځ ده، هغه چې ملګرو ملتونو په 2011 کال کې د خلکو، هیوادونو او بیلابیلو فرهنګونو ترمنځ د ملګرتیا او د پراختیا په موخه نومولې ده. انجان سره مې ټلیفوني خبرې وکړې او د دې ورځې په مناسبت مې د ده د شخصي او کورنیو ملګرتیاو په اړه وپوښتل. هغه په خبره لسین څولپې د دې ملګرتیاو کیسې را سره شریکې کړې. لومړی د رئیس معصوم خان د کورنۍ سره د دوی د کورنۍ ملګرتیا کیسه را واخیسته.
رئیس معصوم خان شاید اکثر خلک به پیژنې دي، ولی بس ترانسپورت فاميلي تګ را تګ لرلو، په هر غم خاده کې به شریک وو. کومه خاص ورځ بو، یعنی وساکی بو یا اختر بو، دیوالی بو، نوی کال بو، دې ورځو کې به موږ یو بل راتلو راتلو او دې کورنۍ غړي په څیر به موږ هغه څه جوړ خوراکونه یو بل سره شریکول او یو بل سره مخړل.
د کرتیس کې او کس سره د خپل پلار د ملګرتیا کیسه هم کوي چې زمونږ یو بیا د رنگین تر تر نه ساتلای او پاللای دی.
نسیم ګل صاحب نومېږي، یاره په خیر. موږ به هر وخت تګ راتګ کولو، یعنی دا نه و چې دا څوک دا څوک دا مسلمان هندو سکھ دا خبر په موږ کې نه وي. ملګرتیا او دوستی و د خپل پلار سره انډی والی و. زه اوس هم کاکا ورته وایم، د دما د ورور په شهادت کې چا چې وشته و د هغه په نیولو کې او د هغه په هغه ته قانوني سزا ورکولو کې یو خاص رول ولوبولو.
د سنگ انجان یوازې په پکتیا کې نه، په کابل کې هم د خوږو ملګرتیا او کیسې لري. هغه ځای چې په خبرې د فرهنګي او ادبي فعالیتونو مرکزی و، ورته لکه ګردیز خوږ او ډیره موده پکې اوسېدلې دی.
د ګردیز نه نقل مکان وکړلو کابل ته راغلو. نو هلته د مونږ کور هم سایه و، وحید نومېدلو، دفاع انقلاب کې افسر و. د هغوی سره د مونږ مینه شوله. تګ را تګ به کله به مونږ د دوی کور ته ورتلو، کله به هغوی د مونږ کور ته راتلل. څو بجې په خو په دسترخوان ویښي و، ټولو به سره په شریکه خوړل. هو هغه شیان چې البته دینی جواز نه لرلو، نه به مونږ ورته کېښودل، نه به هغوی مونږ ته کېښودل. او نور چې و په ګډ دسترخوان مناسب ډوډۍ به مو خوړله یو بل سره. جمعې په ورځ بله نه، هغه مونږ یو ځای و، یا به مونږ کور کې و، یا به د دوی کور کې و.
انجان وایي دا ملګرتیا وي دا خاطرې ډېرې ورته ګرانې او خوږې دي، او هوډ لري چې وی لیکي.
نو د دې خاطرو لړۍ ډېره اوږده ده، او دا کوشش کوم چې ویلې کوم که چېرته اوسوند یاري وکړله، وخت یاري وکړله. زه اکثره وخت د خپلو ماشومانو ته دا کیسې کوم چې موږ دغسې ژوند تیر کړی ده.
د نړۍ د ادبیاتو پیژندل شوې څېره ویلیام شکسپیر د انسانانو ترمنځ د دوستۍ په اړه وایي، یوازې په خوښیو او ښو ورځو کې باید ملګري ونه اوسو. دوستي د غمونو او بدو ورځو لپاره هم ده، او ریښتینی دوستي هم همدا ده.
له خبرونو ور اخوا،
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي چې په وروستیو کې ترافیکي پیښې زیاتې شوې دي. دوی علتونه د سړکونو خرابوالی او د ترافیکي مقرراتو نه رعایت بولي.
نن وو د بیلسم سین
د خوست ولایت د نادر شاه کوټ ولسوالۍ اوسیدونکی رؤوف شاه دی چې وایي شاوخوا شپږ ورځې مخکې د جولای په 23مه د دوی په سیمه کې یوې ترافیکي پیښې یو ولس کلن ځوان مړ او شپږ ماشومان پکې ټپیان شول. د ازادي راډیو ته وړاندې زیاته کړه.
د پیښه درې مازدیګر او مخام په منځ کې رامنځته شوه چې یو موټر د بل موټر سره په رقابت کې و، او د سړک خرابوالی له امله د هغه د کنټرول وتلی و. د سړک څخه لس متره لرې اووه نفر ماشومان چې یو ځای ناست و، هغه د دوی د ناستې ځای و. هغه موټر په هغې کې ختلی دی. هغه ماشومانو کې اووه نفره کې یو ځوان چې ولس کلن و، د بلسم سیم شاګرد و، هغې خپل ژوند د لاسه ورکړی دی. شپږ نفر چې زخمیان دي، د ختی
ولایت ننګرهار د سپینغار ولسوالۍ اوسیدونکو کرامات هم وایي چې شپږ ورځې مخکې د خلاص وایي چې یو 25 کلن ځوان دی د موټر ټکر لامل سخت ټپي شوی دی. د ازادي رادیو ته وویل
د 13 یکشنبه باندې کړي او ویګنار موټر او کورولا والا په غلط لاس باندې راغی. کورولا والا چې وو کورولا به پازې مخ کې پاتې شو او ویګنار چې لاړ مخې ته ټریلر راغله. وزه دی ولا چې اوس وخت کې خراب وند کې دي مشفخانی نه راوړې کلی کې دي او دغه سر او خپي او دغه دینه دغه شوې دي او مقصد دې زه توانیم شو کورولې والا بس ملامت او روزه کیم کس نه خځه او ویګنار کیم نه خځه او بس به کړي لیک نه خلک ویړو زمونږ دغه وخت نه ځان چې به 10 کارو کې دولت چې تم ترافیکي وصولي هغه به چې دا ټول ریورانو باندې باندې و مانی.
د هلمند ولایت اوسیدونکي او د یو خوندزي مسول قدیر پاتون بیا وایي چې په دغه ولایت کې هم په پراخه کچه د ترافیکي اصولو د سرغړونو لامل هر ورځ په بیلابیلو سیمو کې ترافیکي پیښې کیږي او په دې وروستیو کې دغه پیښو د شیر احمد په نوم د یو لس کلن زده کوونکي ژوند واخیست.
د سړک لوی غاړې څخه بلې غاړې ته اوښتي په موټر یو هله وو بیا تقریبا 3 ساعته پورې ژوندی وو بیا هغه چې وفات شوی وو. شیر احمد تقریبا
په 1000 کې ډیر زیاتوي. هلمند کې ډیری ترافیکي پیښې د موټر سایکلونو د چلوونکو لخوا رامنځته کیږي. د افغانان د طالبانو له حکومت په دې برخه کې د جدي پام غوښتونکي دی او ټینګار کوي چې د وسایطو چلوونکي باید تر جدي څار لاندې ونیسي. که څه هم د طالبانو حکومت د ترافیکو پولیسو عمومي مشر مولوي خیال محمد غاور په راپور کې د مرکزویو کسانو د شکایتونو او غوښتنو په اړه او د غشان په دې وروستیو کې د ثبت شویو ترافیکي پیښو د رسمي شمیرو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو ګڼو کورنیو رسنیو او عامو خلکو بیا پر خواله رسنیو تیرونه کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې تر لاسو د زیاتو ترافیکي پیښو راپورونه ورکړي دي چې د دې راپورونو پر بنسټ لسګونه کسان په کې مړه شوي او ټپیان شوي دي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس یوازې دوشنبه د جولای په 28مه د تر ټولو تازه د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ او د پروان په سالنګ ولسوالۍ کې د دوو مرګونو ترافیکي پیښو راپورونه ورکړي دي. د دې راپورونو له مخې په غزنی کې د دوشنبه د ورځې په دې پیښه کې شپږ کسان مړه شوي او 1.5 ټپیان شوي دي او پروان کې بیا 15 کسان مړه کړي او 4 نور ټپیان شوي دي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د ترافیکو ریاست د 403 لمریز کال په جدي میاس کې ویلي و چې د کال له پایله تر اوسه پورې نږدې 2000 کسان د ترافیکي پیښو له امله مړه شوي او 1000 نور ټپیان شوي دي. په افغانستان کې د ترافیکي پیښو عمده لاملونه د سړکونو خرابوالی، د موټرو او نورو وسایطو چلوونکو له لوري د ترافیکي قوانینو نه مراعاتول، له هغه زیات سرعت او بې احتیاطۍ ښودل شوي دي. د یادونه ده چې د طالبانو حکومت د ترانسپورت وزارت د چټک سرعت لامل د ترافیکو پیښو د کنټرول په هدف د تیر لمریز کال په دلو میاس کې مسافر وړونکي موټرې باید په 1 ساعت کې یوازې 115 کیلومتره واټن ووهي او اجازه نه لري چې تر دې زیات چټک ولاړ سي. د وزارت دا هم ویلي و چې د دې کار د څارنې لپاره دوی په مسافر وړونکو موټرو کې د جی پي ایس د څار آلې هم نصب کړي دي.
یو بل موضوع چې په دې خبرونه کې لرو هغه دا ده چې یو تازه څېړنه شي چې ورزشي تمرینونه په هغو کسانو کې چې شکر ناروغي لري د زړه ناروغي کمولی شي. د دې موضوع تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
که تاسو د شکر ناروغي لرئ او ورزشي تمرینونه کوئ، مثلا منډې یا قدم وهئ، نو دا ستاسو لپاره یو ډیر ښه خبر دی. یو نوې څېړنه ښایي چې که تاسو هر ورځ وخت نه لرئ او خپل ورزشي تمرینونه د اونۍ په پای کې کوئ، بیا هم د منډو او قدم وهلو په وسیله د ډیرو ناروغیو مخه نیولی شئ او حتی د زړه د ناروغیو له کبله د مړینې احتمال راکمولی شئ. په دې څېړنه کې چې د داخلي د ناروغیو کلنۍ خپرونې خپره کړې ده، د څه باندې 150,000 لویانو چې د شکر په ناروغۍ اخته وو معلومات کتل شوي دي. له دې ناروغانو سره د 1990 او 2013 کلونو ترمنځ د امریکا د ملي روغتیا د مرکو د سروې د پروګرام په ترڅ کې خبرې شوې دي. د باسټن پوهنتون د عامه روغتیا د پوهنځي د دې انسټیټیوټ څېړونکو د زړه د ناروغیو او سرطانونو په ګډون د مړینې عوامل د بیلابیلو ورزشي فعالیتونو د نمونو په توګه ارزولی دي. د روغتیا د اوسنیو لارښوونو سپارښتنه دا ده چې لویان باید د یوې اونۍ په ترڅ کې لږ تر لږه 150 دقیقې متوسط او تیز ورزشی حرکت وکړي او غره هم دا چې دا یو 150 دقیقې په دریو یا تر هغه ډیرو ورځو وویشل شي، خو اوس خلک د کار ته وخت موندلی شي، مخصوصا هغه کسان چې غواړي د خپل کار، کورنۍ او د شکر په څیر د خپلو ناروغیو ترمنځ انډول وساتي. د دې خبرې د معلومولو لپاره څیړونکو ناروغان په څلورو ډلو وویشل. لومړۍ ډله هغه کسان و چې هیڅ ورزش نه کاوه، دوهمه ډله هغوی چې په اونۍ کې له 150 دقیقو ډیر لږ ورزش کاوه، دریمه ډله هغه چې ورزشي تمرینونه یې د اونۍ پای ته ساتلي وو او په یو ځلې 150 دقیقې ورزش کاوه، او څلورمه ډله هغوی چې 150 دقیقې ورزش یې د دریو یا ډیرو ورځو په ترڅ کې کاوه. د دې څېړنو نتیجه په زړه پورې وه، ځکه د هغو کسانو پرتله چې هیڅ ورزش نه کاوه د هغو خلکو د مړینو شمېره کمه وه چې یو څه ناڅه ورزش یې کاوه. د هغې ډلې چې د اونۍ په پای کې ورزش کاوه د مړینو کچه د ټولو ناروغیو له کبله د مړینو پرتله 21% او د زړه د رګونو د ناروغیو له کبله د مړینو پرتله بیا
فکر وګو کې قاچاق برا انسانو را مسلی
دا د انساني قاچاق یو بیلګه ده. دا چې نغواړي نومې په راپور کې خبر شي وايي د تیر جمهوریت حکومت پر مهال د وسلوال پوز غړې او د امنیتي ستونزو او غواخونو لامل اړ شو چې خطرناک او غیر قانوني لار غوړه کړي. نو موري وايي خپل سفر په 2021 میلادي کال کې د افغانستان لنیمروز پایل کړ. دا چې مهال چې په افغانستان کې طالبان واک ته رسیدلی وو، د پاکستان، ایران او ترکیې په لارو سفر وکړ او هڅه وکړه چې د یونان، بلغاری او رومانی په ګډون لا بیلو لارو څخه په ګټنی اروپا ته ننوځي، خو په خبرې بریالی نه شو. هغه د خپل سفر کیسه کوي. وای
روزای سختې ده،
ډېر سختې ورځې مې ولیدلې. یو ځل د بلغاریا پولیس ونیولم، وی وهلم او شکنجه یې راکړه. لاس مې هم مات شوی وو، په یو پنجره کې بند کړم او د اوبو ماشینې را باندې چالان کړم.
دی وايي د ومیشتو لپاره د قاچاقبرانو په لاس کې وو او وروسته د مدیتراني د بوللاري افریقایي هیوادونو او بیا اروپا ته ورسید. خو په خبري ډېرې ملګروي په دې سختو لارو کې ژوند له لاسه ورکړي.
تر سخت مسیر دشوار او امید زندگی
ډېر سخت ده، نه د بهر لاري او نه هم د ترکیه لاري امکان لري. اصلا په دې لار تک ل مرګ سره لوبي دي. انسان داسې کیږي لکه چې غوخه چې له ماشین وباسي. له دومره سختۍ او دومره ستونزو سره یو کس اروپا ته رسیږي، که څه هم د رسیدو چانس یې ډیر کم وي او بیا هلته د ډیپورت کېدو خطر لا بیل وي. په لار کې د لاس او پښو ماتېدو امکان ډیر زیات وي.
نو موړی وايي په دې برخه کې باید انسان شعوري انتخاب وکړي او ځوانان باید د دې وژونکو لارو پر ځای خوندي او قانوني لارې انتخاب کړي. د انساني قاچاق یو بل درويش کلن قرباني چې دا هم نه غواړي پر راپور کې نوم خبر شوای. په افغانستان کې د بې وزلۍ او بیکاری لامل هڅه وکړه چې د قاچاق پر پمرسته اروپا ته سفر وکړي، خو بریالی نه شو، بیرته افغانستان ته راستون شو. نو موړې د ځوانانو لپاره ورته پیغام لدی.
همداسې د لکه خپل ژوند چې په 50-50 حالت کې واچوي، کور سره د خطر خو کوونه راستین نو تاسو یو ضرر به درته ورسیږي تر څو توانه شي کولای چې خپل ژوند بیا مخکې یوسي. لکه څنګه چې زمونږ یو ملګري خپل د پښو درې ګوتې له لاسه ورکړي او اوس معیوبه دی او نشي کولای په لاره باندې وګرځي.
دا په داسې حال کې ده چې نن چهارشنبه د جولای 13 د انساني قاچاق په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. دا ورځ د انساني قاچاق د قربانیانو د وضعیت په اړه د پوهاوي د لوړولو او د دوی د حقونو د ودې او ساتنې لپاره نمانځل کیږي. د انسان قاچاق انساني تجارت ته ویل کیږي چې تر ډیره د جنسي غلامۍ، بې وزلۍ او د قاچاق خوړونکو یا نورو کسانو لپاره د جنسي سوداګریزي ګټې اخیستنې په موخه ترسره کیږي. دغه راز د قاچاق خوړونکو لخوا د شخص پر رضایت یا پرته له رضایت د یو هیواد له پولو څخه تیرېدل هم د انساني قاچاق یا غیر قانوني کډوالۍ یو بڼه ګڼل کیږي. پروند جولای په 19مه د ملګرو ملتونو د نشئی توکو او د جرمونو په وړاندې د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سی په خپل ایکسپانډ په یو بیان کې په افغانستان کې د انسانانو قاچاق د پای تر رسولو لپاره د همکارۍ او ګډو هڅو غوښتنه وکړه. د 2021 کال د اگست په 15مه په افغانستان کې د طالبانو لوبیا واکمنیدو سره د امنیتی دلایلو، بیکاری او بې وزلۍ د زیاتوالي لامل د افغانانو ناقانونه کډوالۍ زیاته شوې چې ورسره د انساني قاچاق پیښې هم زیاتې شوې. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یونیچسیار د جولای په 15مه په یو راپور کې ویلي چې پر افغانستان د طالبانو تربیا ځلې واک وروسته اروپا ته د افغانانو غیر قانوني کډوالۍ زیاته شوې. د ادارې ویلي چې په 2020 کال کې د ټولو غیر قانوني کډوالو 2% چې افغان اتباو په ناقانونه ډول د ځمکې یا سمندر له لارې اروپا ته ننوتي. په همدې حال کې د رواداري په نوم د بشري حقونو د یو بنسټ مشره شهرزاد اکبر په افغانستان کې د غیر قانوني کډوالۍ او انساني قاچاق د زیاتوالي د لاملونو په اړه وایي.
پر افغانستان د طالبانو تربیه ځلې واک وروسته په دې هېواد کې د بشري حقونو وضعیت ډېر بدتر
شوی دی. د ښځو او ماشومانو ملاتړ بنسټونه په بشپړ ډول له منځه تللي دي. له هېواده د ځوانانو د وتلو هیلې د قاچاقبرانو لپاره د کار کولو زمینه برابره کړې ده، او دې کار یو بد وضعیت رامنځته کړی دی چې کولی شي د انساني قاچاق په زیاتوالي مثبت اغېز وکړي.
نوموړي وویل چې په اوسنی وضعیت کې په افغانستان کې رسنۍ او نړیوالو بنسټونو ته د نه لاسرسي له امله د انساني قاچاق د قربانیانو ملاتړ سخت دی، او په اوسنی وخت کې د لږ تر لږه د بشري حقونو د مدافعان په افغانستان کې د غډول پیښې ثبت کړي. ملګرو ملتونو ویلي چې له 2000 تر 2023 میلادي کال پورې په ټوله نړۍ کې د انساني قاچاق 200,000 قربانیان پیژندل شوي، خو دې سازمان اټکل کړی چې د نه راپور شویو قضیو شمیر ښایي تر دې ډیر لوړ وي. د حقوقي چارو یو شمیر کارپوهان وایي په افغانستان کې د اساسي قانون نشتوالي په دې هیواد کې د انساني قاچاق لپاره بستر غوړولی. له ډلې حکمت الله حکمت ازادي راډیو ته وویل،
اوس چې په افغانستان کې د اسلامي امارت پر اطلو سره د قانون خلا موجوده ده، د انسان د قاچاق د دغه جرایم په اړه باندې مشخص قوانین وجود نه لري، بنا ان نړیوال تړونونو نه موجودیت په سیمه کې د دغه پدیدې په وړاندې باندې د مبارزې لپاره د مشخص میکانیزمونو نه موجودیت د دې باعث کیږي چې دا سیمه لا هم د قاچاق لپاره یو مساید بستر دی.
د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد په افغانستان کې د انساني قاچاق د اوسنی وضعیت په اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو تیر کال د طالبانو مشر ملا هیبت الله د انساني قاچاق د مخنیوي فرمان صادر کړ. په فرمان کې راغلی چې د کورنۍ چارو وزارت باید انساني قاچاق کوونکي ونیسي، پوځي محکمو ته معرفي کړي، او د اول ځل لپاره یو کال زندان، د دوهم ځل لپاره دوه کاله زندان، او د دریم ځل لپاره د درې کاله زندان سزا ورکړي. په فرمان کې په دې اړه د عامه پوهاوي په لوړولو هم ټینګار شوی، او د طالبانو له دفاع وزارت غوښتل شوی چې په سرحدونو کې قاچاقبران ونیسي او کورنۍ چارو وزارت ته وسپاري. د انساني قاچاق سره د مبارزې نړیواله ورځ په 2014 کال کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی لوري د انسانانو د قاچاق نړیوالې سنځې ته رسیدو او ورسره د مبارزې په هدف وټاکل شو. انساني قاچاق یو منظم جرم دی، استفاده پای ته ورسوي. د انساني قاچاق په وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې سکنه شوار دی. دا شوار په دې برخه کې د امنیتي ځواکونو پر رول او د قاچاقبرانو د شبکو په منځوړلو ټینګار کوي. د غراس دا شوار یادونه کوي چې ټول باید د انساني قاچاق د قربانیانو حقوقو او خوندیتوب ته بشپړ پام وکړي او دوی ته لومړیتوب ورکړي.
ستاسو لا پیغامونو
سلامونه. نیکی هیلی احترامات دی ازادی رادو محترم کارکونکو ته، دی ازادی رادو اوریدونکو ولیدونکو ته. زه غواړم چې خپل نظرم شریکم او یو غوښتنه هم دی طالبانو نن لرم. دغه مکتبونه چې بند کړی دي د طالبانو د راتک سره سم مکتبونه بند شو دي جناکیانو، او تقریبا د ژوند چې 12 میلیونه پورې زیات او کم انسانان په کور کې ناستېدل دي. کوم ماشونه چې درلودل هغه ماشونه یې د لاسه ورکړل، او بس داسې والا سره مخ شول. نو جناکیانې چې د پوهې شي د شریعت له نظره هم حق او حقوق لري، په ټول کې افغانان ټول حق او حقوق لري چې په افغانستان کې کار وکړي او ملت ته کار وکړي او د اتحاد او اتفاق لپاره کار وکړي. نو زما دغه غوښتنه ده د طالبانو نه چې مکتبونه دې خوشي کړي، او مکتبونو په خوشی کولو کې د افغانستان د پرمختګ د آبادی ګټه ده. پکې افغانستان ورته پرمختګ کوي، افغانستان د آبادی طرف ته ځي، ځکه چې ښځې نجونې د افغانستان د پوره نیمه یوه برخه ده په نفوس کې. نو په دغه اساس باندې چې د شریعت له نظره چې د پوه شو په قرآن شریف کې هم راغلی دي چې مسلمانان ټول سره خور او ورور دي. اسلام آباد لره کامیاب اوسئ، ښه ژوند ولرئ.
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. او زما نظر د نجونو د تعلیم په باب دا دی چې باید چې یو حل لار ورته پیدا سي، یو میکانیزم ورته جوړ سي، او نجونې خپل زده کړې وکړي. دینی او عصري تعلیم دواړه باید وکړي. نو دا د افغانستان یو کشر دی، باید چې په دغه تعلیم په باب باندې یو غم وخوړ سي. وسلام به احترام.
ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. لمو نظر دا د طالبان باید د ښځو او نجونو تعلیم ته زمینه برابره کړه، او ښه مواحد چاپیریال برابر کړه، ځکه د وقف د نظام په لاس کې ده، او د نظام تر چتر لاندې چې هم د دیني اصولو مطابق زده کړې په مخ ووځي، نو دا به د دوی د نظام او نړیواله سطحه د دوی د رشد او د عرفه او په نن د افغانستان کې د خلکو د تعلیم یا د پرمختګ ټولو سبب بسید.